افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د لیندیا قوس اتمه، د نومبر 9 په دې هیله چې یو خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیلوو. پیل په لومړي نیم ساعته خبري مجله کېږي. په راپورونو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارچی کارچی بولونن افغانستان ده
پا افغانستان که پا سمدستی تو گرده تلپات سولی او ثبات را منستکول مهم دی زکه ده هیواد لستر بشری او اقتصادی باران سره مخ بی
ده طالبانو ده رئیس الوزراء وینا بیلا بیل اکسلامانو نپاره ولی
ده ملک ده وقتی متعدد یو تنو تکیفه دیه که ان ملک خانه او هم نلوان تولید
په کونړ کې ځینو کسانو د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. په کندهار کې ګڼې ښځینه انځورګرانې پر کورونو ناستې دي.
کوم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل سلام د زنګ وهمه چې هغوی راته رحمنوي.
د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان ښار کې د اعتراضونو پر مهال سلګونه مظاهرچیان نیولې.
چادرهای متحصلین را جمع کردن، آتیش زدن،
به معترضان و خیمه طول کری او اوری ورواشون غذای وشه وضعیت غیر عادی شو.
دا خبری مجله تر اونی موده. خبری مجله پا خبرونو پیلوو. اروپایی چارواکی وی طالبانو دا افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاری غوښتنه وکړه. په لوګر کې د وسلوالې نشتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تاجکستان کې اعتراضونه وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. اروپایی چارواکي وایي طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکاري غوښتنه وکړه. اروپایي ټولنې پرون په ویلامیه کې وویل پرون اوړ مورز په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې یا EEAS په یوه اعلامیه کې ویلي له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلې او دا خبرې داسې مهال وسوې چې ټاکل سوې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې په همدې دوحه ښار کې نن دوشنبه پیل سي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. آریانا افغان هوایی شرکت وی سعودي عربستان ته له را روان شنبه وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. دغه شرکت پرون ناوخته په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه اطلاعیه کې ویلي د سعودي عربستان چارواکو په ریاست کې له افغان سفارت سره موافقه کړې چې په دغو پروازونو کې هغه افغانان سعودي ته یوسي چې مخکې هلته د کورونا یو ډوز واکسین لګولی وي او په توکل نه اپلیکیشن کې نمونه ثبت وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره نږدې ټولو هیوادونو ته الوتنې وځنډېدې او تر اوسه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. په لوګر کې د وسلوالې نشتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینو سیمه ییزو رسنیو او اژانسونو راپور ورکړی چې پرون یکشنبه په دې نشتې کې 2 طالبان وژل سوي او 15 ملکیان ټپیان سوي دي. راپورونه زیاتوي چې نشته په پاسپورت ریاست کې د پاسپورت د ویش پر سر سوې ده. په لوګر کې د طالبانو چارواکو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د لوګر د پاسپورت ریاست یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نشته د دوی له ساحې د باندې په قراول کې سوي او یوازې یو طالب وژل سوي. سرچینې د ملکیانو د ژوبلېدو په تړاو څه ونه ویل. په لوګر او شاوخوا اتو نور ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر له شنبه پیل سوی خود راپورونو له مخې د خلکو ګڼه ګوڼې ځینې لانجې جوړې کړې دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د مذاکرو پر مهال چارواکو د هغو اعتراض کوونکو پر خلاف د جنایي تحقیقاتو د نه کولو ژمنه وکړې چې د دغه کورواکي ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي دي. یو فعال د نوم نشول په شرط ازادي راډیو سره دا خبرې کړي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. په خاروخ کې اعتراضونه وروسته له هغې پیل سول چې یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و سخت ټپي کړ چې وروسته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبه دغه مړی د دغه ښار مرکزي میدان ته یووړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس دغه نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له جنوبي افریقا سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. بریتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو ثبتېدل یې تایید کړي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې دغه پیښې زیاتره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونو د دغو ټاکنو عمده ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې یې 45 ګټلې دي. اتا جورت یا پلار وطن ګوند د رایو 14.6%، اشینیم یا باور ګوند 13.3% او ینتیماک یا توازن ګوند 10.95% رای خپلې کړې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 10% خلکو رای ورکړي دي. کارپوهانو تر ټاکنو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا په اړه اندېښنه ښولې وه، ځکه دا له یوه کال څخه په کمه موده کې په قرغیزستان کې څلورم وار ټاکنې دي.
د هوا حالات
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه وه. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه وو. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه درې. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه شپږ او جلال آباد اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه لس.
دا هوا حال مو له ازادي رادیو واورید. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. اردوغان د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو 15 سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان په تړاو خبری وکړې. هغه زیاته کړه ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. سفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارچی کارچیه بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستی توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپل کډوالۍ تاړ شوي. دې مسئلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغو چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کېږي، اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بلګیمزی اتکلیجک
د کډوالو د کلکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولای شي باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیه سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي
دي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر زنګنې شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپل لمړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي یعنې شاوخوا 20 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
ازادي رادیو ته واجیست ملت ته د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا وینا بیلابیل غبرګونونه پورته کړي دي. ځینې شبولي او د عملي کېدو غوښتنې کوي خو ځینې نور پرې نیوکه کوي. وایي چې د یوه مسؤل حکومت په توګه د اوسنیو ستونزو د حل په اړه څه نه درلودل. دا هم په دې اړه تفصیل.
ملت ته د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د وینا له خبرېدو وروسته د هغه خبرې د بحث عمده موضوع ګرځېدلې. افغانانو د سیاسي مسایلو شنون کې د هغې د خبرو پاړه بیا لابل د ریزونه لري. د لوګر اوسیدونکو صدیق الله وایي د مولا محمد حسن اخوند وینا یې اوریدلې خو هیله ښیي چې هغه په خپلو خبرو کې شوې ژمنې عملي کړي.
خدای وکړي چې ډېر زر هر څه نظر کېږي چې دا کار عملي شي او خلکو ته کار روزګار پیدا شي. خلکو ډېر بیکاره دي، خلکو مفلس دي، د خونه ژمه راغله، ساړه دي، خلکو لرګي پیسې نه لري، ډوډۍ پیسې نه لري، ډېر مشکلات دي.
کابل میشتي ممتاز د طالبانو د رئیس الوزرا وینا هیله بخونکې بولی او زیاتوي دی فکر کاوه چې د خوځو د ستونزو د حل په برخه کې به ډیر موضوعات یاد شي.
موږ غوښتنه دا ده چې د دې جنکیانو مکتب زر تر زره باید دوی خلاص کړي، ځکه چې د دوی وخت تیریږي.
د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ولا وینا کې وویل طالبانو د خوځو حقونه هم ورکړي او رای وکړه چې خوځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوي. خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دادي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راس کار مخه نیولې ده. د سیاسي مسایلو کارپوهان هم د مولا محمد حسن اخوند وینا په اړه خپل لیدلوری لري. په امریکا کې میشت د نظر خاون وایس وردک ملت تر طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا وینا ډیر نه وخت بولی او زیاتوي د یو مسؤل حکومت په توګه د اوسنۍ ستونزو د حل په اړه روښانه تګلاره نه درلوده.
دا ټول په کلتوري په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې، لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسیدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ مني، څومره د نړۍ نه مني.
ملا محمد حسن اخوند په خپل غږیزه وینا کې چې ماسختن پر ملي ټلویزیون خبره شوه د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم وویل چې حکومت د گاوانډ او نړۍ له هیوادونو سره خی اړیکې پالي او د چاپ کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د سیاسي چارو شنونکو ناصر شفیق هم وایي خو چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د یو ټولګډونو حکومت جوړېدو په اړه یو روښانه تصویر وړاندې کړی وای چې د خلکو او نړیوالې ټولنې قناعت یې خپل کړی وای.
نن هغه چې غرب غواړي او د ملت د غوښتنو مطابق یو تنوع سیاسي پکې دی چې ان ملت خاني شوی او هم نړیوال ټولنې
په ټولنیزو رسنیو کې هم د طالبانو د رئیس الوزرا د خبرو په اړه ډېری تفصیلي شوي. د پوهنتون استاد او شنونکي ظریف امینیار د مولا محمد حسن اخوند خبرو هغه برخه راخیستي چې وایي خلکو ته د کار او رزق وعده سموک مسؤلیت نه دی او په خبرګون کې لیکي د اسلامي دولت د جوړښت په اړه یې ډېر کتابونه لوستي او په هغه کې د دې ډول دولتونو یو بنسټیز دنده له بیوزلۍ او بیکاری سره مبارزه عنوان شوې ده. د ښاغلي محمد حسن اخوند وینا پر ادبیاتو هم تبصری شوی او تر ډیره له نیوکو سره مخ ده. خو یو شمیر نور بیا د هغه وینا ستایلی وایي له فساد سره د مبارزې او د لاخ امنیت لپاره یې داډ ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواړی است اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو پر پټو فعالانو چې د هغو له وخت رسېدو وروسته افشا شوي لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د طالبانو د پټو کسانو به عموما ژیرې خریلې وي، جین یا کاوبای پتلونونه به یې اغوستل او د لمر عینکې به یې په سترګو وي. دوی کلونه د افغانستان د حکومت په وزارتونو، پوهنتونونو، سوداګری مرکزونو او مؤسسو کې کار کاوه، خو کله چې د اګست په میاشت کې درست امریکایي پوځیان ووتل، دا پټ فعالان په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې راښکاره شول، خپل ګاونډیان او همکاران حیران کړل. خپلې پټې کړې وسلې راوېستې او پر ښار د کنټرول لپاره له داخله له طالبانو سره مرسته وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي هغه اساسي رول چې دغو کسانو یا د پټو شبکو لوبولی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو درې میاشتې وروسته اوس څرګندې شي. د طالبانو یو مشر مولوي محمد سلیم سعد چې د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په پلازمینه کابل کې د انتحاري او هدفي بریدونو مسؤلیت درلود، وایي چې دوی په هر اداره او مؤسسه کې ایجنټان لرل. هغو کسانو چې لوړاندې په کابل کې اوسېدل د کابل د سقوط په ورځ د ښار د ستراتیژیکو برخو کنټرول په لاس کې واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي مولوي سعد د حقاني شبکې په بدري ځواک پورې تړاو لري. دی وایي حتی په هغه دفتر کې چې اوس د په لاس کې دی، یعنی د کابل د هوایي ډګر د امنیتي قومندانۍ په مرکز کې کسان لرل. د بدری ځواک یو قومندان محمد رحیم عمری چې په پټه په کابل کې طالبانو ته کار کاوه، په دې شار کې د موبایلو کاروبار کاوه. دی وایي چې له دولستانو نورو سره د اګست په 15مه د شار په ختیس کې د افغانستان د ملي امنیت یو دفتر ونیو. د هغه کارکونکو کې بي وسلې کړل او پرې نشودل چې کمپیوټرونه او اسناد لمنځه یوسي. مولوی عمری وای چې بدری ځواک بیلابیل دندې پر مخ وړلې. یو برخه وسلوال جنگیالی وو، بلې برخه د بسپنی یا چندې ټولولو مسؤلیت درلود او یو برخه په تبلیغاتو بوخته و. او د هیل رسپانی بیا د طالبانو د رئیس الوزراء مولا محمد حسن اخوند پر لمړنۍ وینا لیکنه خبره کړې ده. د رسپانی لیکنې سره سم مولا حسن له امریکا وغوښتل چې د افغانستان بانک میلیارډونه کنګل کړي ډالر آزاد کړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت په اوسنی بحراني وضعیت تورن کړ او ویل چې دا بحران د طالبانو تر واکته رسیدو مخکې پیل شوی وو. نړیوالو مؤسسو په ځلونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو له واکته رسیدو وروسته بې وزلي زیاته شوې او کاروبار خراب شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې حملې هم ډېرې شوې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې تیره اونۍ وویل د پورونو د نه ورکولو په خاطر ممکن د افغانستان اقتصاد په راتلونکو څو میاشتو کې وپاشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړې چې د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې او د غذایي امنیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي.
د کونړ وسیدونکو د امریکا له متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ خوشې کړي. د دوی په خبره چې په دې ورستوي کې د اقتصادي ستونزو له کبله په لسګونو زره کسان بې روزګاره سوي او په میلیونونو کسان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وسیدونکو وای په افغانستان کې د نوي حکومت راتګ سره په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او کوم کسان چې دندې هم لري هغه یې له ماشونو بې برخې دي. د دوی په خبره چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانانو د نږدې 10 میلیارد ډالرو پانګې کنګل کولو هم د افغانستان پر اقتصاد بد سیوري غوړولې ده. دلته پانګوال او غریب یو ډول ستونزو سره مخ دي. حبیب ګل په مرکز صدآباد کې رخت پلورنځي لري. دکانې له ډول ډول ټوکرانو ډک دي خو اخستونکي په نشت حساب دي.
پیلن موږ اوس په صدآباد کې په دې نورو ځایونو کې موږ ګورو خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. کارونه نشته دي، خلک ټول بیروزګار دي. اندازه خپل دکاندارې ما پر رب تاسیقین وکړي چې سار راغلی مو اوس اندازه دا مرکه چې کوم د سیمې وچ کم یوه بجه ده، لس روپو سودا موږ نه ده خرڅه کړي، لس روپو. خلک ټول بیروزګار دي او د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
خلک د امریکا متحده ایالاتو غواړي چې کنګل شوی پانګه آزاده او نړیوال د افغانستان سره د آبادی بیرغونی او د خوراکي توکو په برخه کې خپل مرستې بیا پیل کړي چې افغانان له شته ستونزو وژغورل شي. محمد زبیر او ذاکر الله.
د نړیوال نه مې غوښتنه دا ده چې دا کمې پیسې سرمایه چې کنګل شوې ده باید دا خلاصه کړي. دلته خلک ډېر فقر غربت سره مخامخ دي، کار روزګار نشته، بېروزګاري ده او ډېر مشکلات دي.
موږ د نړیوال نه دا غوښتنه کوو چې افغانستان خلکو سره مرستې وکړي. دلته بېروزګاري ده، خلک د فقر سره مخ دي او کومې مرستې چې کلي هغه زر تر زر افغانستان ته راولېږي، دلته خلکو مانوي شي، ژمنې کوي او تر اوسه پورې عملي کړي نه دي.
دوی د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له نوي ځانګړي استازي ټام ویسټ هم غواړي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران د حل کولو لپاره خپلې هڅې وکړي. د کونړ اوسیدونکو وای ټام ویسټ پوره یو کال په یاد ولایت کې د امریکا سفارت لخوا دنده ترسره کړې ده. د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د امریکا متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې د مرستو او د افغانستان د نږدې لس میلیارد ډالرو پانګې آزادولو غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو او نورو ټولنو په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت او لږې سره د مخ خلکو شمیر زیاتوالی اندېښمن کړی دی. طالبان کوښښ کوي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي، نږدې لس میلیارده کنګل پانګه آزاده او له مرستندویانو مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د سیمې په اړه، ایرانی ځواکونو په اصفهان ښار کې سلګونه مظاهره چیان نیولی دي. خلک د ایران په دې ولایت کې د اوبو د ناورین په خاطر په اعتراض راوتلي وو چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سول. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهره چیان روغتون ته انتقال سوي دي. نور له صفی الله استانګزی ناوري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 214 تنه هغه مظاهره چیان نیولي وو چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلي. د مظاهره چیانو د ځپلو او نیولو غاڼې ویډیوګانې په خواله رسنیو خبرې شوې. په یوه کې د اصفهان یوه څنډه کې یوه ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوي سپینګیري شاوخوا ورټول دي. ډډې له ساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپیان شوي. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. د ایران د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهره چیان په سترګو لګیدلي او ژوبل دي. ټپیان دمګړی روغتون ته وړل شوي. واشنگتن میشتي ایرانی کارپو علي افشاري د آزاد اروپا راډیو فردا څنګ سره په امریکا کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاوتریخوالی اړولي.
چادرهای متحصرین رو جمع کردن، آتیش زدن،
د معترضانو خیمه ټول کړی او اوري ورواچول. هغه ځای و چې وضعیت غیر عادي شو او د تل په څیر مظاهره په تاوتریخوالی وړولي. هڅه وکړه چې فضا غیر طبیعي شي او له هغه وروسته خلکو سره برخورد وکړ او وی ځپل.
کوبرا انجام درن.
د ایران د بشري حقوقو سازمان زیاتوي چې د مظاهره چیانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼ هغه سپینګیري کلیوال دي چې د شپې مهال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوي. ایرانی چارواکي بیا په دوو ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثر یې بزګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوي ناورین په غبرګون وتلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهرې د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهره چانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1990 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بې وزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته وتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت ادارې ویلي و چې ایرانی پوځیانو او بسیجیانو شاوخوا 1.5 زر کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. دا تورونه ایرانی چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 200 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15 زر نوی مندل شي. We'll be right back.
ازادي رادیو ته غوړیست خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. اروپایی چارواکی وی طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاري غوښتنه وکړه. آریانا افغان هوایي شرکت وی سعودي عربستان ته له روانې شنبې وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. د لوګر په پاسپورت ریاست کې د وسلوالې نښتې له کبله لږ تر لږه دوه طالبان وژل شوي او پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د څو ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ګڼو اروپایي هیوادونو د کرونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزي کمیسیون یې په درغالیو تورن کړ. ازادي راډیو ته غوښتست په کندهار کې د شزینه انزورګرانو زده کړې درېدلې دي. په دې ولایت کې مخکینی لسګونه نارینه او شزینه زده کوونکو د انزورګرۍ، نقاشي او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. یو شمیر له دغو نجونو چې انزورګرۍ پرې ایښي او په کور کې تمرین کوي له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د انزورګرۍ د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپل رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړه خوندې د شپېتو غونجونو لډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یو ټولنه کې د رسامي، خطاطي او نقاشي زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامي هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نه کنم، بابت اندم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطر چې له یادم ونوځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامي کوو. کچېره موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو د رسامي هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامي په شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامي د زده کړو په کورس کې شامل شوی و، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري له خپل ښوونکو همکاري غواړي.
رسامي مې هم کله چې شروع کړې ډیر خوشاله وم، ډیر کار مې پرې کوله، خو کله چې د جنگونو شروع شو د نوي نظام را نور ټولنته نو لارم، خو په کور کې مې رسامي کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او امدا سیاسه مدامه ورکم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل سلام ته زنګ وهم چې هغه راته راهنمای وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وته د رسامي، نقاشي او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې ورستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه ته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامي، خطاطي، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې التی کار کاوه. البته په تېر نظام کې، خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق علاقه ډېره کمه شوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسراوړلی، ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پتامه دی.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو، د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام د لپاره یوازې راسی او بیا دغه پاساس باندې د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل شوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
مخکشی شدی
د سیاسي ټولنیزو کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکښ شذې د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.